دا مشال رډیو دا وخت په پیښور کې د سحر نه بجې دي. دا مشال رډیو د نه ستا خبرون په پیل کې ز ګل ایاز او ټکنیکی همکار تاسو ته هرکلی وایو. نن د اتوار ورځ د 2023 میلادي کال د اگست 28 منټه دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی زلو پاکستان او د افغانستان د تازه حالاتو په اړه راپورونه دراوړو. تازه حال له هم تاسې خبرو چې په افغانستان کې دا وخت سر روان دي. یو څو سندرې هم د روانې غړي برخه دي. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه اوړو. دا خبرونه سرټکی د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې په افغانستان کې سولې خبرو اترو ته ژمن دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې په هیواد کې د چینایي بګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره یې ځانګړي سرتیري ګمارلې دي. او د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر جو بایدن اداره خپل ملکی هوایي شرکتونو ته په ممکنه توګه له افغانستانه د خلکو ویستو لپاره د تیار اوسېدو ویلي دي. دا خبرونه تفصیل دا پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خپل روسی، ترکی، جرمنی، بلجیم، هالند سیالو او د اسلامي هیوادونو سازمان OIC عمومي سیکرتر سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر شوی بیان کې ویلي چې قریشی خپل روسی سیال سرګی لاورو سره ټلیفوني خبرو کې ویل چې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د ملکیانو امنیت او د حقوقو تحفظ په لومړیتوبونو کې وساتل شي او د جامع مذاکراتو له لارې امن لپاره زمینه برابره کړل شي. همداراز نوموړي د ترکیې د بارنو چارو وزیر سره هم خبرې کړي دي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر له خپل اته کسیز پلاوي سره پرون کابل ته ورسید. مولا برادر په داسې وخت کابل ته تللی چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالانو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي په هیواد کې د چینایي بګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي سرتیري ګمارل دي. فواد چودري د خبره پرون لا غیر ستو کړي مشال لري ته وکړه چې یو ورځ مخکې د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو برید کې درې ماشومان وژل شول او یو چینایي بګړی پکې ژوبل شو. د بل ذمہواري بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. په اسلام آباد کې د چین سفارت د پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې وه چې په برید کې د ککړو کسانو خلاف د سخته کاروایی او د دوی بګړو امنیت خوندي ساتلو لپاره کوټې لګام فواد چودری پون مشال لوتی ویل چې ځینې بهرني قوتونه نه غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري یا سیپاک پروژه کامیاب شي. په پاکستان کې په ډیرو سو کې پر چینایي وګړو بریدونه زیات شوي. په کراچۍ کې د جولای 28 په یبرید کې دوه چینایي وګړي ژوبل شوي. تر دې وړاندې د جولای په 14 په برکوستان کې پر یو بس کې 14 کې لک ترګه نه چینیان او درې پاکستانی وګړي وژل شوي. پرون د سوات په منګور نشاط چوک کې ځایي اوسیدونکو په کراچۍ کې په یو برید کې د یوې کورنۍ د 10 غړو د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. د کراچۍ په بلدیا سیمه کې د اگست په 14 پر یو موټر د لاسي بم په برید کې د خیبر پختونخوا د سوات یوې کورنۍ د 10 تنه وژل شوي او اته ژوبل شوي. په سوات کې مدارچانو د برید غندنه وکړه او له حکومت د ککړو کسانو پر ضد د کاروایی غوښتنه کوله. دوی ویل چې صوبایي حکومتونه تشي غمرازي کوي. په مظاهره کې شامل د بریکوټ یو اوسیدونکو عرفان چټان مشال لري ته ویل
دا زمونږ سواد غم دی. ټول سواد په دې باندې جوړي مال په خپل وو ورځې پس زولې راوځم. خو زما دا تمام دا امیدو چې زما د صوبي وزیرانه په دې واقع باندې اکشن واخلي.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره د اگست پر 14 خبر شوی بیان کې ویل شوی چې له سند حکومت سره د پیښې په اړه اندېښنې شریک کړي او د پلټون غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 15 کسان مړه شوي. له دې سره د کورونا وایرس د مړو شو شمېر له 44,900 زیات شوی ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار پورې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1,900,000 زیات شوی دی. خو له دې ناروغۍ 1,000,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. او د امریکا رسانه و راپور ورکړی چې ولس د ولسمشر جو بایدن اداري خپل ملکی هوایی شرکتونو ته په ممکنت وګل افغانستان د خلکو ایستلو لپاره د تیار اوسېدو ویلي دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو پشت رایټرز خبرې ایجنس ته د اګست پر 28 موبایل چې د ملکی هوایی شرکتونو د کارولو لپاره د خبرداري امر ورکړل شوی خو په دې لړ کې حتمی پریکړه نه ده شوې. د چارواکو په خبره ملکی هوایی شرکتونه به افغانستان ته پروازونه نه کوي بلکې له منځني ختیځ او جرمني هوایی اډو څخه به د خلکو ویستو لپاره کارول کیږي. دا د مشالو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
قدر مونږ تاسو ته مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته اغواګي په روانه غړي کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د تازه حالات په اړه هم رپورټونه راوړي دي. په روانه غړې کې تاسو اوسو سندري هم اوریدل شي او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم د سلام پښتونخوا خبرونه برخه دي. څنګه تاسو معلومه ده او په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر پرون د بیلابیلو هیوادونو د بارونو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. په دې کې د روس، ترکیه، بلجیم او هالند د بارونو چارو وزیران هم شامل ول. اخوا په کابل کې د سیاسي جوړجاړي لپاره او د نوي حکومت رامنځته کول لپاره هم خبري روانې دي. لږه شیبه مخکې ما په اسلام آباد کې د مشال اډیو همکار طاهر خان نه وپوښتل چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل سیالو سره کمی خبری کړي د غي پاړه او په افغانستان کې در حالاتو پاړه متر پښتنه وکړه نو موړه په جواب کې وایي.
د شاه محمود قریشي خبرې شوې دي د روس خارجه وزیر سره شوې وي. 13 ورځ خارجه وزارت ویلي دي او د ځینې اروپایي هیوادونو خارجه وزیرانو سره اوس چې کوم مهم موضوع دا غدا ده چې یو خود نړۍ دا توقع ده چې طالبانو کمی وعده کړې دي نو هغه باید چې عملي کړي او دا خبره د نیټو مخکې عمومي سکرتر کړې وه نو په طالبانو باندې دغه فشار زیاتېږي. بیا پاکستان سره چونکې دنیا کې خدای نظر شته چې په طالبانو د پاکستان یو نفوذ دی او نو ځکه دی نه خلک خواهش لري چې طالبان دې ته اړ کی چې هغه خپلې ژمنې پوره کړي نو دا بنیادی هدف ته بل اوسنۍ چې کوم حالت ګډوډ دي دا څنګه نارمل شي او بیا د راتلونکي په اړه باندې د دنیا دا مطالبه هم نه غوښتنه ده چې یو ټول شموله حکومت دي هر غاړه دې پکې وي دا په طالبانو باندې فشار دی نو دغه یو موضوع وي د پاکستان او د نور هیوادونو د خارجه وزیرانو یا وزیر عمران خان سره چې په روسو کې ځنې مشران رابطې کړې وي لیکن ځنې خلک دا وایي چې دا ډېر مشکل وي چې طالبان په دې اولنې مرحله کې دې ته راضي شي چې د دې ځان سره نور غاړه شامل کړي. طالبانو نه چې کله پښتنه وګو چې ټول شمون د دې سمورات دینو دی خو دا خبره کوي چې کم کامونه دي په افغانستان کې یا چې مسلکي خلک دي ډاکټران دي انجینران دي په خپل شوبو کې دغه دغه ترجیح ده چې دا قسم خلک په خپل نظام کې شامل کړي لیکن دا هم ګمان نه کوم چې دا کار په ولنې مرحله کې شو روس ته بیا کړی طالبان خپل واک کوي کیو دغه مرحله به روسو راځي. نو بهرحال د دې په اړه باندې حالت اسې ګونګ شانتي ډېر واضح نه دی. ما معلومات 13 ورځو کړ نو طالبانو د رهبری شورا غونډه پرون شوې وه او موضوع هم دغه و چې سو ګزکه چې یو تشه رامنځته شوې ده د طالبان چې کله یو هفته وړاندې کابل ته ورغلي حکومت نشته او ډېر یو غیر یقیني غونډې حالت دی. نو بیا زما خبره شوې وي د دغه غونډې یو ګډون کوونکي سره هغه دا خبره کوي چې دا فیصله وشوه چې تر څو خارجان د افغانستان نه وي تللي دی به حکومت نه اعلانې ځکه دې دا نظر دی چې دې چوته اشغال وي هغه اوس هم روان دی او بل دا فیصله شوې ده چې دې به ګوري د یو دیرشم اګست پورې به دې انتظار شي امریکا څنګه چې اعلان کړی دی زی او کنه زی او دا خبره او درېم دا چې دې دا فیصله کړې ده چې د رهبری شورا به د کابینې د غړو نمونه دې به وړاندیز کوي تجویز ورکړي خپل مشر ته اخیری فیصله به د دې چې کوم امیر دی شیخ عبدالله هغه فیصله کوي نو تیر نه دی شوې دا فیصله ونه شوه.
له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان او چې په د پاکستان د بارونو چارو وزیر د تازه سرګندونو او په افغانستان کې د حالاتو په اړه را سره خبرې کولې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو.
د
طالبان وای د نوی حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې سیاسي حل ته ورسیږي. په عین حال کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیشن مشر پر طالبانو غږ کړی چې خپل ویناوې دي چې وای په نوی حکومت کې به د ښځو او اقلیتونو حقوقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل نه نیولو یوه اونۍ وروسته د نوی حکومت د جوړولو لپاره هڅې تیزې کړې، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فون در لان د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل، موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د یو میلیارد یورو مرسته هم په دې هېواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
یو میلیارد یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو اوو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې، له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي خو دقیقه نیته یې ونه خوده.
سیاسي مسائل د دې سبب شوي چې نوی حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیاله او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیوال
پاکستان کې د چین سفارت په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د دوی د وګړو لپاره د نور امنیتي اقدامات پورته کړي. د اګست پر شلمه د بلوچستان په گوادر کې د چینیانو پر یو قافله برید کې دوه ماشومان وژل شول او یو چینایي ژوبل شوی و. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري مشال لوتي ویل چې په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت خوندي کول لپاره ځانګړي سرتیري ګمارل دي. په پاکستان کې په چینیانو د پرله پسې بریدونو سمانه ده او بلوچ او سندي بلتون پالی وسله والی ډلې د دې بریدونو نه څه مقاصد ترلاسه کوي. زمونږ همکار مجید بابر د دې پښتون زباب په دې راپور کې راکوي.
له تیرې سمو دی راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په چینایانو د پاکستاني وسله والو ډلو بریدونه څرګندوي چې دغو ډلو خپله تګلاره بدله کړې، خو پوښتنه دا ده چې بلوس بلتون پالی ډلې ولې چینایان په نښه کوي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې څیړنکار عدنان عامر وایي چې بلوس بلتون پالی ډلې د دې بریدونو نه دوه اهداف ترلاسه کوي. یو خو دا ډلې د چینایانو په نخښه کولو سره نړیوالو رسنو کې ځای مومي او په نړیواله کچه ځان ژوندی ساتي، او د پاکستانی حکومت لخوا د دوی په اړه د هغه تاثر ضایع کولو کوشش کوي چې ګوندې بلوس بلتون پالو ډلو کې د اختلافاتو له امله د دوی وسلواله مبارزه قوي نه ده پاتې، او بل دا چې بهرني سرمایه کار هم د دې بریدونو له امله په سی پی کې سرمایه کاری نه ډډه کوي. چلوجی دا د اتلس کال پور کیږي، خو په بلوچستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه او د گوادر بندر منصوبه باندې کار ډېر رو دی. د عدنان عامر په خبره د بلوس بلتون پالو ډلو د دریز دی چې په خپلو وسایلو د اختیار ترلاسه کولو لپاره د وسلوالې مبارزې په دې جنگ کې د پاکستانی اسټبلشمنټ ترڅنګ اوس چین هم د دوی دښمن دی. دا راز د 2020 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د کراچۍ په یو چینایي ریسټورنټ او بیا د ګاډو په یو شوروم ترسره شوي برید کې دوه چینایان ژوبل شوي ول. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري د سندو دیش انقلابي آرمي په نامه وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي ول چې پاکستان او چین په ګډه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په پلمه زموږ ځمکه او وسایل قبضه کړی دي. د 2020 میلادي کال د جون په میاشت کې د بلوس لیبریشن آرمی سلور وسلوالو په کراچۍ سٹاک ایکسچینج برید وکړو. په یاد سٹاک ایکسچینج کې د شنګای سٹاک ایکسچینج، شینجن سٹاک ایکسچینج او چاینا فائنانشل فیوچر ایکسچینج لخوا د 30% سرمایه کارۍ نه پس په 2018 میلادي کال کې انتظامی چارې ترلاسه کړی وي. د شپږو اربو ډالرو نه د زیاتو د مالیت د سی پیک د منصوبو اکثریت په سند او بلوچستان کې دی چې پکې د سړکونو، سمندري بندرونو، اقتصادي زونونو، ریل ګاډو پاټلو او یو شمیر نورې ترقیاتي منصوبې شاملې دي. د سیړونکو په اند په دغو صوبو کې دا وسلوالې ډلې د کلونو راهیسې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو اوس یې خپلې تګلارې بدلې کړې دي او لویو ښارونو کې چینایان په نښه کول پیل کړي. خو په کراچۍ کې خبریال او څېړنکار ضیاء الرحمان وایي چې د نسلي بلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د چینایانو په نښه کېدل نوې خبره نه ده، بلکې دا لړۍ د 13 کالونو روانه ده. امریکہ میشتا غیر دولتی ادارہ آرمڈ کنفلکٹ لوکیشن اینڈ ایون ڈیٹا پروجیکٹ پخپلا یو سیڑن کی وائی چې د 2020 کال را حصی د چین د یوی کړه یوی لارې منصوبې چې چین پاکستان اقتصادي رهداري هم یو برخه ده پر ضد منظمه تشدد لړۍ تیده شوې ده. دغه اداره وایي چې د سندی وسلوالو ډلو د بلوس راجی اجوی سنگر چې پکې سلور بلوس بلتون پالی ډلې شامل دي ترمنځ په 2013 میلادي کال کې اتحاد شوه چې له وجې دغه ډلې په منظمه توګه په سند او بلوچستان کې چینی اهدافو باندې بریدو کوي. خود پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری د اگست په 28 مشال لیډیو سره په خبرو کې د دغو ډلو ترشا د هند د استخباراتي ادارو د ملاتړ خبره وکړه او زیاته کړه د سی پیک منصوبې سیمه ایز اثرات هم شته، نو ځکه د هند لخوا په خاصه توګه دا منصوبه لګاتار د ترهګرۍ ښکار ده او سندي او بلوس وسلوالې ډلې د هند د ترهګرۍ د هغه ویب یا جال برخه دي چې په افغانستان کې جوړ کړی و. د دې ډلو خپل ځانګړی ګړې هیڅ حیثیت هم نشته، تر کومه چې د سی پیک د امنیت خبره ده. نو د دې لپاره خو موږ یو ځانګړې پوځي دسته جوړه کړې ده او دا اوس چې کوم په بلوچستان کې بریدو شو، نو دا هم د ښه امنیت له وجې کامیاب نه شو. هم د دې ښه امنیت له کبله ګڼ شمېر د ترهګرۍ منصوبې موږ ناکام کړې هم دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د دې ترهګریزو بریدونو باوجود د سی پیک د منصوبو دوه برخې مکملې شوې او درېمه برخه چې په اقتصادي زونونو مشتمل ده دا مهال په تیزۍ سره روانه ده. د نوموړي په خبره پاکستان اوس د سی پیک منصوبه افغانستان او مرکزي آسیایي هیوادونو ته هم غځوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکه
په 4:30 بجو.
د سوات په منګوري کې ځای اوسیدونکو په کراچۍ کې په لاسي بم چاودنه کې د وړل شوي یوې کورنۍ دیارلس غړو د وژنې پر ضد مظاهره کړې. دا پیښه د اګست پر 16مه د کراچۍ په بلدیا سیمه کې رامنځته شوې وه. د دغه کورنیو تعلق د سوات خوازخیل سره و. په منګوري کې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان گرفتار او سزا کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سند حکومت چارواکو سره په دې لړکې خبرې هم کړې دي. نور تفصیل له سواته د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دہشت گردی پر حکومتی خاموشی کراچی سانیہ کے دہشت گردوں کو
د سوات خوازخیر سره تعلق لرونکي د یو خاندان دیارلس تنان چې د اګست په 16مه نیټه کراچۍ بلدیه سیمه کې په ګاډ کې د ناسرګند وسلوالو د لاسي بم له وجې وژل شوي چې پکې اته ماشومان او درې ښځې هم شامل وي. دې ترڅنګ اته نور کسان پکې هم جوبل شوي. په زید منګور نشاد چوک کې احتجاجي مظاهرې ته د منګور شهاب عالم ویل چې دوی د دغه پیښې غندنه په دې وجه هم کوي چې د خیبر پختونخوا حکومت پرې لا هم نوټس نه دی اغستی.
شهیدان شوی دی، ماشومان دی، زنانه دی، زمونږ میډیا په هغه وخت کې غلی ناست سره زمین عمران خان صاحب نوټس وانه غستو. بیا د دې ماشومان به څوک تپوس کوي؟ وزیر اعلی صاحب نه ده دا اپیل کوم چې مونږ ستانه د یونیورسټۍ مطالبه نه کوو، مونږ ستانه د کالج مطالبه نه کوو، مونږ ستانه د روډ مطالبه نه کوو، نه دا ستاسو کار دی. کم از کم د خپلې علاقې د پښتنو تپوس کو که نه، مونږ به تر هغې پورې چپ نه کینو چې سر تسو پورې چې تاسو مونږ ته دې او زمونږ دې پښتنو ته تاسو انصاف نه ورکړی او دا تر هغې پورې به نه قرار کړو. دا چا چې کوم ظلم کړی دی د پانسۍ په اقتدار خېژولی نه.
د بریکوټ سره تعلق لرونکي ارپان چټان احتجاجي مظاهرې ته وویل چې د پاکستان رسنو هم دغې پیښې له هغه همراه اهمیت نه دی ورکړی کوم چې په کار و. دغه پیښې باندې دې مرکزي حکومت سخت نوټس واخلي.
زمون د سواد غم دی، ټول سواد په دې باندې جاړي. مال په خپل ورځې پس زه ولې راوځم؟ خو زما دا تمه وه، دا امید و چې زما د صوبي وزیر اعلی په دې واقعې باندې اکشن واخلي. خو هغه هم زما په شان پرېږدو، هغه هم ټلیفون ته پاتې شو. ټلیفون خو به زه وکړم، دا نور ملګري به هم وکړي، په سوشل میډیا به هم خپل احتجاج وکړي. خو اصل خبره دا قاتلین گرفتارور دي. زه سیکورټي فورسز ته په خاصه توګه سند رینجرز ته دا گزارش کوم چې تاسو د سند حکومت او د وپاخ سره مشترکه ده
د کراچۍ وژل شوي تنانو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اګست په 16مه نیټه بیان جاری کړی چې پکې ویل شي په دغه لړ کې د سند وزیر اعلی ته د ملزمانو نیولو او متاثره کورنۍ ته ډاډ ورکولو وینا کړې. بلخوا د اګست په 1ویشتمه نیټه د سند وزیر اعلی مراد علي شاه کراچۍ ته د متاثره خاندان سره غمرازۍ ته ورغلی او ورته د ملزمانو نیولو او هر قسمه قانوني مرستو باور ورکړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري ادارې کارکوونکي وایي په صوبه کې په روان کال کې د ناموسي وژنو غنی پیخي سب شوی چې یوازې 15 لسوات ځلې سره تعلق لري. خو د خصو د حقوقو ادارې وایي دا شمیرې په اصل کې زیاته ده او د زینو لرو پروتو سیمو نه داسې پیخي نه رپورت کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په دې اړه د صوبې په زیاتره ضلعو کې کمیټې جوړې کړې دي او هغه خصو ته قانوني مرستې ورسوي او یا ورته د سرپناه ځایونه ورکړي چې د کورنۍ تشدد او یا د ژوند له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل لا فرخنده صداورو.
د خیبر پختونخوا د سواز ضلع په بریکوټ کې د اګست پر 16مه د شپې نه وخته دوه خزي د غیرت یاپت په نوم وژل شوې دي او یو واجبل شوې ده. د بریکوټ پولیس وایي دغه پیښه په ناوګۍ کلی کې شوې ده چې په وژل شو کې د یوې جنۍ د اګست پر 2ویشتمه واده هم وو. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره یو غیر سرکاري اداره دی اویکنینګ وایي د دوی د معلوماتو له مخې د وژل شوې جنۍ ورور هم په دغه شپه د ککړ تن په کور ډزې کړې چې پکې د هغه میرمن وژلې او لور یې شوبل شوې ده. د اویکنینګ ادارې مشر عرفان حسین د اګست پر 1ویشتمه مشال ریډیو ته وویل په سواد کې له دې سره سږ کال 15 ناموسي وژنو پیښې رپورټ شوې دي. خو نوموړی وایي دا پیښې له دې زیات دي.
لاست ټایم چې ما کوم شرکت کړو چې 14 او دا تیر چې کوم واقع او سر شي دي سر 15 واقع د ماج مونږ کوم ریکارډ کړ 15 شي د انر کیلینګ دا روان کال کې او دی دا چې په اصل کې دي کې د مختلف د پولیس بیا د ټیکټکس نه کار اخلي د خې په چارو شانتي نه لګي کوم چې لکه 311 د فد چې ریاست مودي شي پدې کې نو زیاتره کیسز کې د خودکشي شکل ولور کې
لا دی وړاندې د سواد ضلع په منګوره کې د اگست پر لسما یو خزینه پولیس اهلکار د خپلو ماشومانو مخ کې په ډزو وژل شو دی د پولیسو تر مخه د منګوري په ملک آباد سیمه کې د 15 بشمور په خپل کور کې دننه په مبینه توګه د پخوانی خاوند لخوا پر ډزو وژل شو او پر هغه برید کون کې تن تختیدلی دغه پولیس اهلکار نوم بخت عزت او چې سمو د وړاندې د کورنۍ شخړې له وجې د خپل خاوند نه طلاق اخیسته وو پوسواد کې د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې او د خصو د پرمختګ د سرکاري ادارې سوشل ویلفیر او وومن ډیولپمنټ کارکونکو نیلم رحیم د اگست پر 20مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل اوس د ناموسي وجنو په پیښو کې ریاست مدیبي او حکومت هڅه کوي چې د داسې پیښو په اړه په ټولنه کې پوهه زیاته کړي
د انر کیلینګ خو چې کوم دی په سواد کې ډېر زیات تعداد یې نه رسېږي نه دا اوس زیات شو خو چونکې په خلکو کې لږ پوهه راغله نو د دې لارې ټوټې
د روان کال په مئی میاشت کې په کوهستان ضلع کې یو سړی او یو ښځه د پت په نوم ووژل شول او له دې وړاندې هم په کوهستان کې د روان کال په مارچ میاشت کې یو سړی او ښځه د پت په نوم پر ډزو وژل شول له کوهستانه یو ځای خبریال شمس الرحمن د اگست پر 20مه مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي خو اکثره کورنۍ داسې پیښې عدالتونو ته نه وړي د 13 جولای میاشت کې د خیبر پختونخوا د معاصري ضلع د پولیسو تر مخه دغلته یو ښځه او د هغې خاوند د خوښۍ د واده وروسته د غیرت په نوم وژل شوي دي د پاکستان د پارلمان د 2016 کال په اکتوبر کې د ناموسي وژنو خلاف قانون منظور کړی و په دې قانون کې ویل شوي وو چې متاثره کورنۍ به یوازې هغه مهال مجرم معاف کولی شي چې هغه ته د 5 سزا وشي او د معافۍ باوجود به هم مجرم 2.5 کاله د بند سزا تیروي د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشہ بانو د اگست پر 20مه مشال ریډیو ته وویل دوی د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون لاندې په زیاترو ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي چې غواړي داسې ښځو ته مرستې ورسوي چې د کورنۍ تشدد او یا هم د ژوند له خطر سره مخامخ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کلنی رپورت ښایي چې په 2006 کال کې په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیښې ثبت شوې چې پکې کورنۍ تشدد ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي د دغه شمیرو تر مخه تیر کال په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وژنو 1 پیښې رپورت شوې دي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي
د مشال علو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لږمن سره سم اوس درته یو سندره دراورو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم
بخاون پیارا ولی پیغلی بکلو که پخ پلو که تو تان طولوی چوب بواخ چوب شو تلیری بی چوب بچو کریو که جو لیو که گلان طولوی دجارو داڑی بزوانان جوڑی کی کلی موسم بدس پی نغر راسی دونوش نی پانی بجڑی کاری بیا بد منی ماسی گر راسی
شرلو د تاسې غوږی د خوست بلت خبر اعلان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دې پام وشي. هغوی د غوښتنې طالبانو د ځایي چارواکو سره په یوه ګډه ناسته کې شریکې کړي دي. خوست دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور ټلویزیونونه او یو شمیر چاپي رسنۍ یا ورځپاڼې لري. نور حال په دې رپورت کې
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبريالانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبريال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل
چې نوی حکومت مو غوښتنه دا ده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغې موضوع مربوط موږ په دغه څلورو ورځو کې دوه پیښې لرو. بل له څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وي چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه دا ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونه شي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریز او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیز مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي.
کچیر اوس لاس په لاس یوه داسې کمیټه جوړه شي چې هغې په راس کې اطلاعات و فرهنګ وي او د آزادو رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغوی چې کله یوه ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات و فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نوموړي وویل په اوس وخت کې د طالبانو ډېر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
خو د رسنیو ورځ کې تاسو څخه زه خواهش کوم، حکومت ستونزه مشکل پېښ شوی دی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤولین اوس فلحال درته معین کړو، د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه او مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال وزارت تاسو کې وګیدل خبر په خپل حکومت د صوبې په غریزو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شو د بلونو روپو مالیت د ونو د نیلام کولو پریکړه کړې ده. حکومت په دې لړ کې د چترال د اړوند سیمې نه د یو میلیون کیوبک فټ لرګو د راویستو او هغه بیا په چکدره کې د ذخیره کولو لپاره 525 میلیون روپۍ منظور کړي دي. په داسې حال کې چې تر اوسه په بیلابیلو سیمو کې پرتو د دې لرګو په اوچتولو بندیز و، خو اوس یہ حکومت اجازه ورکړي. تفصیل شاین بنری راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د چترال د ارندو سیمې نه بعد د خواوشا 2.3 بلین روپیو د مالیت لرګي راوچتی او د چکدرې په ډیپو کې به نیلام ته وړاندې کړي. د اگست په 14 په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې پریکړه وکړه چې دغه کار لپاره به حکومت د ځنګلونو څنګ ته د 525 میلیون روپیو پنګې ورکړي. په دغه اړه له چترال خبریال او شنون کې منظور علي وایي چې د خیبر پختونخوا په سواد، دیر، شنګله او چترال کې د بلین روپو وهل شوې ونې د سیندونو یا غرونو په لمنو کې پرتې دي او د حکومتي بندیزونو له کبله څوک نشي اوچتولې. نوموړی زیاتوي
چترال کې اوس تقریبا 100 ارب لرګي وي پروت دي. هغه داسې لرګي دي چې پغلا کټ شوی او لرګي او حکومت ضبط کړی او اوس هغه لرګي 2015 نه ته پروت ده او هغه باندې مختلف ډپارټمنټس یو بل سره جګړه روان و. تقریبا 2-3 کال بیا چترال ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم ضلع هغه پکې رالو، نو هغه شی اوس پوری لګیا. اوس تیر کم چې کوم کیبینټ میټینګ دی هغه کې دا فیصله وشو چې دا لرګي وباسو او 550 میلیون روپۍ دی باندې لګي. لرګي چې باسې دا به کوم ملکن ډیویژن ټول نغټ ټیپو دا لرګي هغه چکدره کې ده، نو دا لرګي چې کوم دی دا به چکدرې ته ځي او چکدرې کې به دا هلته نه به دا نیلام شي.
بلخوا په سواد کې د چاپیریال د ساتنې یو فعال فضل خالق وایي چې د ځنګلونو د سانګې د پالیسۍ او لقبله د ځنګلونو په ګډون د سیمې قدرتي وسیلې د خطر سره مخ دي او په سمه توګه د ونو په غیر قانوني توګه د پرې کولو مخه نه نیول کیږي. نوموړی زیاتوي چې باید د دې وسیلو ګټه ځایي خلکو ته ورسي.
چې کله د دې اکشن کیږي نو په اکشن کې ډېرې زیاتې غفلی وشي. مطلب چې حکومت خزانې ته پیسې ځي نو هغه د نش برابرۍ دا نور بیا د دې محکمې او ورسره چې کوم نور د پملاتړ ولاړ خلک ته ولاړې محکمې دي یا افسران دي دا غوجیبونه ته لاړې. بیا دا خبره ده چې په دې کې د ډېر قیمتي لرګي نه هغه دا ټول لرګي چې تقریبا قیمتي دي هغه د دې په ګلامونو کې پراته دي دوه لا پټ په پټا یو خو په ښکاره باندې اکشن کیږي د لرګي کنه هغه لرګي بیا پټ په پټا دا غي اکشن وشي او هغه قیمتي لرګي په اونه پونه ډیر بازارو قیمتونو باندې ورخرشي.
خو د ځنګلونو د سانګې چارواکي وایي چې حکومت هڅه کوي چې په بیلابیلو سیمو کې په غیر قانوني توګه وهل شوی ونې راوچتي کی او د دغه نه ترلاسه شوی پنګې د ولس په ګټه راولي. په سواد کې د ځنګلونو د سانګې مشر وسیم خان وایي چې حکومت په دغه اړه په ځینو پالیسیو کې بدلونونه هم راوستي دي.
فرض کړه دغه راشي چې د طوفان راشي وغه کې راپرېږدي، دغه تا وچه ونه دا یا چې د سنوفال د وجې نه راپرېږدي، نو مخکې راځي لپاره یو ډرایورن فال پالیسي چلېدله، خو هغه پالیسي چې دنو هغه بیا ختمه شوله، نو د هغې نه آن ولوز ګورمنټ مطلب په دې باندې لګیا دی دا د هغوی په فوکس شایه په دې شوبانې او د هغوی په نوکس کې ده. دې لپاره اوس داسې پالیسي دغه کې چې هغې کې مطلب دا دی چې هغه سسټینبل فارسټ مینجمنټ هم وشي او د فارسټ سره پروټکشن کنزرویشن هم چې دی هغه هم انشور شي. فارسټ پروټکشن انشور دی او مطلب دا دی چې دلته پابندیانې دي.
د پاکستان د شماریاتو د څانګې د راپور تر مخه پاکستان هر کال د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د خواوشا 200 میلیونه ډالرو لرګي د بهر ملکونو نه راوړي. په دې کې ډېر لرګي له امریکا، جرمني، چین او ملیشیا څخه راځي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال لوته تاسو غوږی د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوال ادارې د اگست پر 18 په خپل یو خپور شوی راپور کې ویلي چې د 2021 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرمه میاشت وه او دغه دوران د توتخی درجه په ځینو هیوادونو کې ریکارډ سطحې ته رسیدلې چې تر ټولو زیات درجه حرارت په لاتینی امریکا کې ریکارډ شوی دی. بلخوا څېړونکي وایي د دغو موسمي بدلونونو اثرات به پر پاکستان هم وي. د دوی په خبره د ګرمۍ شدت زیاتېدو سره سره د پشکال د بارانونو شدت زیاتېدل، د سکلو د اوبو کمیدل، د سیلابونو راتل او په ځنګلونو کې اور لګېدل یې هغه مهم اثرات دي چې په پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا کې په راتلونکو کلونو کې لیدل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخندا صدور.
د ملګرو ملتونو د موسمیاتو نړیوالې ادارې د اگست پر 18 په خپل یو راپور کې ویلي چې د 2021 کال د جولای میاشت په ټوله نړۍ کې یو ګرمه میاشت وه. د دغه راپور له مخې په لاتینی امریکا کې په جولای کې سخته ګرمي ولیدل شوه او د ډیرو خلکو ژوند دغه موسمي بدلون متاثر کړ. په ځینو سیمو کې د جولای میاشت کې د تودوخې درجې د تیرو 120 کال ریکارډ مات کړی او ځینې څېړونکي وایي دا د هغو ماحولیاتی او موسمی بدلونونو نتیجه ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې روانه ده. سیرون کې وایي دغه ماحولیاتی بدلونونو اثر پر پاکستان هم پریوزي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتی ساينس یا انوایرمنټل ساينسز استاد ډاکټر بشرا خان د اگست پر 18 مشال رادیو ته ویل د پاکستان د جغرافیایي حیثیت له وجې پر دغه هیواد د ماحولیاتی بدلون اثرات زیات وي.
هغه کې ډېر دقت راځي لکه پاکستان هغه ریسپانسبل ملکونو کې نه راځي څومره پورې چې افیکټ تعلق دی لکه کم کنټریز یا کم ټریټریز زیات افیکټ کېږي. نو انفارچونیټلی پاکستان سینسیټیو لوکیشن دی نو پاکستان باندې افیکټ هغه ډېر زیات دی. هغه ریزن زمونږ چې کوم ناردرن هیمالاین دغه دی ده نو ظاهر ده هغه سینسیټیو دی هغې باندې چې لږ ګلوبل وارمنګ اثر چې کوم دی هغه ډېر زیات محسوسېږي. گلیشیئر میلٹ شروع شي بیا غلان دي چې کوم زمونږ ایریاز دي هلته کې د فلډز اور دي فلش فلډز اور دي شکل کې هغه خپل ځان سره دي.
د موسمیاتو د نړیوالې ادارې یا ورلد میټرولوجیکل ارګنایزیشن د راپور له مخې د ځمکې او سمندرونو د سطحې د مجموعي تودوخې درجه د 2014 کال په مقابل کې روان کال 0.01 ډیګري زیاته ریکارډ شوې ده. د ماحولیاتي چارو څېړونکو او پر ماحولیاتي او موسمي بدلونو کالم لیکونکي ډاکټر شفیق الرحمن د اگست پر 18 مشال ریډیو ته ویل د 2014 کال وروسته په موسمونو کې ډیر بدلون لیدل شوی دی او باید نړیوال حکومتونه د اړخت زیات پام وکړي. بلخوا د موسمیاتو د نړیوال ادارې د وروستي راپور له مخې د تودوخې درجې د زیاتېدو سره به په نړۍ کې د بارانونو د پشکال د موسم او وخت او شدت کې بدلون راتللی شي او له دغې سره په ځینو ملکونو کې سیلابونه او په ځینو هیوادونو کې د اوبو کمی
جامعه هم راتلی شي. د ماحولیاتی او سمکینی بدلونونو یو کارپو شفقت کاکاخیل د اگست پر شلمه مشال ریډیو ته ول د تودوخه درجه یا درجه حرارت زیاتېدو له وجې به په پاکستان کې هم بدلون ناراضي.
خیبر پختونخوا چې د کلایمټ چینج کوم امپیکټ وی هغه په ټول پاکستان کې وي او بنیادی طور د امپیکټ په اوبو سیکټر باندې ځکه چې زمونږ اوبه د دوو بنیادی سورسز ناراضي یو د گلیشر سنو او آئس چې په کوم دا اوچت غرونه چې دي دلته چې کوم واوره او دا شوي نو دا میلټ کېږي په ګرمه کې او بیا په دریاونو کې راځي او بل مانسون دی. د کلایمټ چینج به په دې دواړو باندې اثر کوي.
د موسمیاتو نړیواله اداره په خپل راپور کې دا هم وایي کچېرې هیوادونو د هغو مسلو هوارولو ته پام ونه کړ د کوم له وجې چې په تیرو نږدو کلونو کې مهم موسمي بدلونونه لیدل شوي دي نو دا به په راتلونکو کلونو کې د پام وړ موسمي او ماحولیاتي بدلونونه راولي او د نړۍ ګڼ هیوادونه به ترې متاثر شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
پرون د اگست پر یوویشتمه د ترهګرۍ ځپلو په یاد کې او د هغوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو نړیواله ورځ وه. د ترهګرۍ پیښو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیروریزم پورټل ویلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2021 پورې د ترهګرۍ په پیښو کې شاوخوا 60,000 نه زیات ملکیان او 2,415 امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي چې په ترهګرۍ کې له وژل شوو کسانو کورنیو او زخمي شوو سره مالي مرستې کړي خو متاثره کورنۍ او څېړونکي وایي باید حکومت د وسلوالو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د دوی قربانیو ته پام وکړي. زموږ همکار انیس اجمل د ترهګرۍ ځپلو ته د عقیدت وړاندې کولو نړیوالې ورځ په مناسبت له ځینو متاثره کورنیو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی چې د یوې متاثره کورنۍ مېرمنې په غږ پیلېږي.
دا غږ د خیبر پختونخوا د درګې سیمې د فهمی د بیبی دی چې د 2014 کال د دسمبر په 14مه په پیښور آرمی پبلک سکول په برید کې دوه زامن زیشان احمد او اویس احمد وژل شوي وو. فهمی د بیبی د اگست په 19مه مشال ریډیو ته ویل چې د زامنو وژنو یې ټول ژوند ورلا په یو ساعت کې بدل کړ.
بس چې هغې ته زه ورغلم زه بیا ډېره زیاته خرابه شوم او پلار باندې سچل شوی وو او هلته کښې به ته څوک ولاړو هغوی له اوبه موږ وتښدي و هغوی ورته چې ګوره تا خو د هغه ما هم نه دی کتلې تا څنګه وپېژندو ده ورته وویل چې هغه سر ته یو بوټ د خپو نه وتې وو او یو شغېدلی وو چې ته یو ویتې ایستو نو سرته پروت وو چې ما خپل د زوی بوټ وپېژندو.
فهمي د بیبي دا خبرې په داسې مهال وکړې چې ملګري ملتونه سږ کال د اګست 28مه د ترهګرۍ ځپلو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره لمانځي. د ترهګرۍ د پیښو په اړه د معلوماتو راغونډولو ادارې ساوت ایشیا ټیروریزم پورټل په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې له 2000 کال تر 2021 پورې د ترهګرۍ په 15,512 پیښو کې شاوخوا 60,258 ملکیان او 2,415 امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. د ادارې په خپله ویب پاڼه د خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو یا فاټار ترهګرۍ د پیښو په اړه بیل بیل معلومات ورکړي دي. ساوت ایشیا ټیروریزم پورټل لیکي له 2000 کال تر 2021 پورې په خیبر پختونخوا کې بیا 3,433 ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې 15,313 ملکیان او 2,514 امنیتي کارکوونکي وژل شوي دي. دغسې په فاټا یا پخوانیو قبایلي سیمو کې ترهګرۍ 4,128 پیښو کې 4,103 ملکیان او 2,102 امنیتي ځواکونه وژل شوي. د قبایلي ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې زده کوونکي روغتیا پالان سیاستوالان او دغه یو شمیر نور کسان هم زخمی شوی یا وشل شوی دی. په خبر ضلع کې د قبایلي شهدا د تحریک یو مشر د حاجی سردار پنځه د تره زامن او یو ورور د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دی.
درې تره زامن مې 2006 کې شهیدان شوي وو، بیا مې یو ورور او یو تره زوی 2014 کې شهید شو، یو د تره مې موس یو درې څلور میاشتې مخکې شهید شو، هغه اډیشنل چې شو هغه دوه چې کوم شهیدان وو 2014 والا یو مې تره زوی مو جی او خیمې مو چې کوم 2014 کې شهید شوی وو هغه په سر باندې برتی شوی وو، هغه شهید شو دا شهید پیکج کې دا جوړ شو او دا اوس بس د 2021 کې شهید شو. درې مې په دغه دوه تره زامنو کې مې درې جی او خیانو خوینې مې دوه دی روزانه د به داسې مونږ فیل کوو لکه د یتیمانو لکه کور کې یتیمانو مدرسه وي سکول وي.
په تراګرۍ کې د قبایلو تر څنګ د خیبر پختونخوا نورو سیمو خلکو ته هم زیان رسېدلی دی. په دې کې یوه کورنۍ په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند غړو خان نواب او وقار احمد خان امدا چې د 2008 کال په اګست کې وسلوالو ورلا په کور حمله وکړه او اته تنه وشل.
زما کور زما دیرا زما پلار کور دیرا ټول طالبانو ګرځولي وو او په کور باندې څلور سوه کسان نغلي وو. زما پکې یو میوراره دوه دغه بچي پنځه نو کران اته کسان به دې کې زمونږ بروک دي بخپل کور کې وو دوه بچا او دا به شپې رالو او دا د بچي او دا وراره زما راويستو زنانو د ټولې ولاړې مور او ګران خويندې او دا دې د مخې په میدان کې ودرول او پلار ته وی کوم یو ځای دی خو څه هغه دې ما ول مرکې نه بیان ځمن مګي هغه ځان ایمان ولې دا ول ول کشر زلې مرکو بیا ول بل مرکو بیا ول اوس پلار مرکو.
د پاکستان فوج په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو پر ضد راه راست پنوم پوسی عملیات پیل کړ. د دې عملیاتو له وجې په زرګونه کورنۍ نو روسي متاکړه شوي. د سواد اوسیدونکو په وینا د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. د مټي شرافت بیبي په خپل او داغه دوه بچي د ماټر ګولو په حملو کې زخمیان شوي وو. شرافت بیبي وايي خپل زخمونه یې خشول خو د دې برید وروسته یې زوی محصور شو.
بر ازین هغه دغه رغه ماټر دې زما راځوي چې دې به دلار کې رسا دم کرونه پاغي باندې ولګي چې زه لاس پکې دغه شو خوک شو پکې کور چې کور زمنګ ټول کور ولګي دو دا یو لاسی خرغه شو دې ډیر زیات علاجونه اپریشنونه به تر سو شو سلو پنځه کال دا علاج وشلې دو خو لکه هغه لاسی مګوتی برابر نشو لاس دا ګس لاس شنه ځای خراب دي ته و سپور وته نشم ځکواله.
که څه هم د پاکستان حکومت په بریدونو کې د بشل شو کورنۍ او زخمی کسانو ته د مالی مرستو ورکولو ویلي خو شرافت بیبي وای د ماټر ګولې تر برید وروسته حکومت داغې زوی ته یو لاک روپۍ مرستې ورکړې وې چې د علاج لپاره ډېرې کمې وې. د سوات تر څنګ په قبایلي ضلعو کې هم یو شمېر کسان په حملو کې معذور شوي دي. په دې کې یو د کرمې عرفان الله جان هم دی چې 2011 کال د جولای په 15مه په 14 کې ترې خپې پرې شوې. هغه دا مهال په سیمه کې د معذورانو د حقونو لپاره کار کوي او د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت ورته د راتلونکي کال د مارچ په 13مه د سیبل جایزې ورکولو ویلي دي.
شوی وو پنځل زخمیان بیا د سبیلی ټیم ور سره تعلیم هم جاری کول مشکلات خو زیات وو. دا سوتر چې ولې نه حالات چې مونږ کتل دارنګ ته دا تعلیم سره سره د نور دارنګ ته بچن چې سره داسې واقع شوي زمونږ وروڼه خویندې هغوی خیر کې جوړې دپاره مونږ کار وکړو. هغه ټایم مونږ لوکل ارګنایزیشن جوړ کړی وو د کورمې په سطح باندې هلته مونږ خلکو ته پری ایجوکیشن ور سره د دوی دا ارتفیشل سپیل نور دا چې فینانشل اسیسټنس اگر روانو هلې ځلې روانې بیا په 2016 کې مونږ پارټ ډیسیبل ویلفیر ارګنایزیشن بنیاد کې خو
د پاکستان حکومت په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات کړي او وایي چې دا سیمې تر ډیره له وسلوالو پاکي کړي دي. خو د دې سیمو اوسیدونکو او ځینې سیړونکو وایي چې ولست امنیت لپاره کومې قربانۍ ورکړې وي دا غي سم مثبت نتیجې مخې ته رانغلې. سیلون کې نوري نصیر په ډېره مشال ویډیو ته ویل چې باید حکومت د افغانستان او سیمې صورتحال ته په کتو د وسلوالو په اړه په خپلو تګلارو کې بدلون راولي.
چې کله مرجر اوشو نو مونږه دا یو دا ډسپل شو دا امپریشن چې پاکستان ملټری دا غي چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه مخلص نه دی یا هغه چې کوم امپریشن و هغه ختم شو دا قبایلی سیمې کې د خلکو ملټرنس خلاف چې کوم آپریشنز شو عام ولس چې دی هغه زیات سفر کوي. دا چې کومې پالیسیانې وي د ریاست دلته چې کوم ټرایبلی علاقې وي هغې کې بیا دي ګیټ کیپرس کریئټ کړي وو اور هغې یو قسم ته فیسیلیټیشن ورکولو ریاست لا خو هغه مکانیزم اوس شته نه. دا خبره ده که ایون ریاست خپل هغه زړه پالیسي چلوي نو هغه به نه چلیږي هغه ځکه چې هغه زور سټرکچرز نشته. ایون که زور سټرکچرز دي د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن فارم کې راولي هم خلق او د خلکو پوها دومره ډیره ده چې هغه ته نوې گیټ کیپرز کریئیټ کول به ډیر مشکل شي. دوی ته داسې پالیسی فارمولیټ کول پکار دي چې کم اوس موږ طالبان کاونټر کولی شو.
په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت د خیبر پختونخوا قانون وزیر د وزیر اعلی سلاکار کمران بنگش او د واکمن ګوند تحریک انصاف له یو شمېر غړو سره د رابطو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اګست په 15 راتراګری سید کامی کړنلارې په اړه غونډه شوې وه چې پکې وزیر اعظم ویلي وو چې د دې تګلارې لا نور مؤثره کولو لپاره دې ورته بیا کتنه وشي. تر دې مخکې وزیر اعظم په جولای کې په تاشکند کې په نړیواله غونډه کې ویلي وو چې راتراګری سید جنگ کې تر 10,000 زیاتو کسانو قربانی ورکړی دي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې راتراګری ضد قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او دغسې د راتراګری ضد اداره نیکټای هم جوړه کړې ده. نیکټا د 2006 کال په خپل رپورټ کې لیکلي چې په پاکستان کې د شپږم کال دی چې پکې د وسلوالو بریدونه د کمیدو اړخته روان دي. د ادارې ویلي په 2009 کال کې 425 ترهګریز بریدونه شوي وو، خو په 2006 کال کې دا 301 ته راټیټ شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه د پښې بوتره رسیدلی او په اخر کې یو سندر اورو. په بل خبرونه کې زه ستاسو قربا ګل ایاز وساسې په خدمت کې حاضر یم.
جوڑ کا بہو